السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشوه په دې ناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د هماورې چې د افغانستان لوی څارنوالې ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووځي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطر خلاص شوی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هیواد د پوځ پر ضد مظاهره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستان ووځي لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو ږغ کوو موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې ږغ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنې د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي خو نه ده څرګند چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو ترورستي سازمان بلل کېږي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاصوي دی په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل شي باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو په وروستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلل د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه یې پیدا کړې وه دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربیږي دا څلۍ 15 متر لوړ دی د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 68 حملې شوې وې خو په 2013 کې دغه شمېر 109 و د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تیر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و نو شایي ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو علت وي زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
میجاو سلیم مضبوط دی دا کو پکړ د کړدای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پرای دا ودا کړی دو دای کا سام کړای دی چې میجو د پښتین قوم د پرا ژوندون غوړي حق او غوړي او میجا دنیو ته دا جواته کی چې میجا د ریاست د پرشر نه مانی
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یک شنبه په ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ د پلویانو او غړو پر سولیز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه ووژل او څلوېښت تنه زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورني غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلۍ غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یوه چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزیایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمنی د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبې ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر سر کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لورې غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورني غورزنګ غړي ول څو ورځې راهیسي په پاکستان کې مظاهره کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبه په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر راخوش کول هم غواړي.
د دغه فیارا میژغند نه کوي، د غیر قانوني ده. علي وزیر د زر نه په زر دی خلاص کوو. ریلیز د ویلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړی اچار تفریح خپرونه خبره کړو. بیا هم السلام علیکم. پروگرام ته خره غلی رازو لمړی مطلب ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سه‌شنبه پر ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونه د سه‌شنبه پر ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کال پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Дай вай, Русия пуре якин лари, че да Афганистан шхара паузи хал не лари. Соле тарасидели явазе ла сияси ау дипломатику лару мумкена де. سرگی لاوروف په دې غونډه کې طالب استازو ته د هر کلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
выступаем за полный вывод иностранных войск из
страны. دوی موږ له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړه وتنه غواړو. موږ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې ترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس طالب استازي په داسې وخت کې په روسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم په روسیه کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوي یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډې ته وویل،
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي، نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم داس غملای شي چې افغانستان ته له باندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري. دغه راس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی به له طالب استازو سره وګوري او کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پورز ویلی چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او که څنګه. د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل،
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما به نمایندگی
هغه وای د افغانستان او روسیه د سل کلنو اړیکو په منځغونډه کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي، خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. تابع ناشته ټکی سولې ده، هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبری سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو.
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غواګی است.
ازادي راډیو
د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په یو کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې ادعا کوي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی، باید د خپلې ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي. ارګ ماڼۍ ویلي دي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي دي چې په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی ده. همداسې په کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي.
د افغانستان لویا څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی سرنوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی کې هغه
دی وايي د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له خغلی احمد زی هم غوښتنه شوې چې د رواني اونۍ تر پنځ شنبه ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانیږي چې د همدغه اسناد او شواهد په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامشروع اړیکو لمخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بل خوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتو موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپل اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړی و چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت ویلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لخوغلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړی او په دې اړه په اساسي قانون کې د وداسې مقرري په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخاوني سي.
د جنسي زورونې په اړه کومه پر ډیر قوانین او احکام لرو چې ولې هغه نه ښځو وړاندې د څو تر خپل قانون دا چې تقریبا لږ کال کې چې ماخذه ده په کوم جزا کې هم چې د تقریبا یو کال مخکې نافذ شوی ده ځینې احکام پیژمن شوی ده او یوازینی اساسي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې او اذیت د منع قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه میرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو جنسي زورونه ده او بلم کې د شې چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطح جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغوی ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي تېری ده که نور اعمال وي یا کومچا ورسی کوي. نو که چیرې څوک چې دغه اعمال مرتکب شوی دی کېدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کېدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم که تعریف شوی ده. جنسي تېری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه تر دا قانون اعلان راځي خو
عظیم صاحب زه یو ربیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو مثلا پرته له جنسي تیرینه لفظي زورونه ده مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي ایا دغه موارد هم په زورونه کې راځي؟
لا او کېدل شي او لفظي کچا یو ښځې ته کنایه وایي او ښځې ته پنځله کوي او ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري بیا کېدای شي چې د قانون پر اساس دې په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي رادیو مرکه مواريده د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د خزو او ماشومانو د جنسي زوروني په اړه باندې له قانوني لحاظ له مخ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د غولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرنی ادب اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصي کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته للی او په دې اړه د راپور را لګلې. شاولي
کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تاګ راتګ مهمه لار و. د شاولي کوټ امنیه کمانډان بچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنگي ډلو په مرسته د خپل بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاول کوټ ټول غرنی ولسوالی د دشمن او رابطماج د پاکستان راوړي زیلمنت یا روزګان ته یا بول ځای ته اول لارې په شاول کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې د خپل گشت گزار او ډیروالي شروع کړی دی. بیا هم ډیروالي په دیم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دې هغه پلانونه چې د پکندار یا نور ولسوالی ته لري هغه موږ د دې مخ کې چې د خپل ادب ته ځان ورسی موږ تر مخ ورخونسا کوو.
پاینې وخت کې د شاولی کوټ د امنیه کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځنګلي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلې.
موږ په څو سوار په عملیاتو کې د دې څخه چمړې پاتې سوي چې موږ د پاکستان د ISI د خوا څخه موږ د خلګل ته په مړې په لاس سره غلي دي بیا سره سلیپ مرتخ انچکار کړي د غو سره رسمي کارتونه وو ار څو سره دي نور ایس توان طاقت نه لري دي ولست تشويش شي دي نور د جنگ پان طاقت نه لري دي ولست تشويش شي ولست په عذاب دي د ولست په زور ډوډۍ وړي د ولست څخه په زور چل اخي د ولست څخه په زور چنده اخي.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پر داس محل یادي سرګندونی کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رایسي د ترافیک پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولی کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې کندهار بور شو روزګان ته ده او بخیده هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وجلی دی. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا خبري کړي. هغه ویلي د هلمند په یوش میرو سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې د لیز بریدونه وکړي لمینځت للی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبري وکړلې چې ویل کېږي په دې روسي کې د هلمند په زینو امن او مرکزی سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندیښمن کړي دي. الیاس دایي د هلمند امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیر هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا ندالی باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او وایي کومک سره سوي دي. دشمن پدې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غړتله پاتې لیدلې.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پاینل کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر هم درمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته ورشته چې مشک معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې پاره کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یو ځای بده سي انتقال دله یا په کمین کې لګیدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی دغه موجودیت دغه وای ملاتړ سره
دا غوی ملاتړ یا موجودیت سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوي کومک یا تایروي کې د سره کومک ته هماهنګي چ کومک سره کې
کومنداټ په لشکري شهر کې غلا او جنايي پیښو زور اخیستې دي اصلي لامل دغه مسلې چې شې زکه لشکره مخکې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښو
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا وس غلاوي زیات سوال دي اصلي عمل مسکانات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخصخه یا د حساب تخصخه او یا په وطن کې کم زرات و وس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکه کوي چې نه دی توانی دی چې د غلا او مخونی ستاس لسر وړینم لري غلم نیولې دي د غرستي غلا چې د سرپان وسول دی په اړه کله معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشی په خپل چکپاین باندې څلور ساعته ولاړ دی پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای اواز د پولیس وظیفه نه ده د غله ګرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زمر سره کومه همکاري وکي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکي پولیس خپل کار کړي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی یادي شپږ دېش نفر گیر کړي دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې دي
د هلمند له امنیه کمانډان سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بنو کې پښتون ژغورني غورزنګ تیر شپه د تخیلو خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ دوی د تخیلو پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او وی ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیلو سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسان ته مرګ ژوبله وخته پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا برید شوی او دوی په جواب کې په خلکو باندې برید کړی دی په دې اړه عمر وزیر رپورټ را لېږلی
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیر شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ بخنیاز ډوکیټ وویل دوی د خړکمر پیخې بین الاقوامي پلاټنې غواړي
زه په خپله باندې مړ شوم په داسې کمپلین خو هغې باوجود دمو خلاف اف آی آر وکړو د میر ملګره د علي وزیر باندې وتی ورې د ریمانډ اخوسته ده او چې دا کیمې کسنې باندې نه را دي اف آی آر کړه ده د دغه اف آی آر امیر غندنه کوي د غیر قانوني ده علي وزیر د زر نه په زر ډیر خلوص کو ریلیز د ویلې چا یو معزز کون قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پرون ناکامي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ په مشري کې درنه پیل شوه او درنه یا ناشته ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنه بای جاری وی دغه درنه ته د سیمینه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپلاوي نا کې وویل
ملګری په ماډل تاون شوا کیا وشوا دواوی ک درې ک سون په شمړوي هیڅ پرایز ذکر شي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت سو موټو چن په غوستو ایسا پیر دې خبره تحقیقات راون دي مو په دیشه نه زیوت مو په دیشه نه زیوت ملګری زخمون شوال په لاس نه زیوت مو مرګری شاهدون شوال او ټاپو میش دا الزام لګوي چې د تشدد یا توکړای دا
شمالي وزیرستان کې الله هم درابطه ټوله ذریعے موبایل انټرنیټ ڈی ایس ایل تړل شوی او کرفیو کې نرمی شوی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه داسې حیران پاتې کېږم چې دغه ملک د روسانو د راتګ دپاره ویجار سو، په زرګونو ماشومان یتیم سو. فکر کوم چې دغه یو زیاد وخت دی. زه فکر کوم چې دغه خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یوه خبره ده، اکثرا صلح نه غواړي.
سایل ترخیرم د کابل د وسیم نه اوسیدونکی یم او سکم ناسته په مسکو کې ده. په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو واده ورې د خیر زنه ګړمه. باید افغانستان ته داسې یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو پکې خیر وي، بلکې د کې د سیاسیونو خپلې ګټې او مطلبونه دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. دا غونډه رسماً د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلې له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جام څلې ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلې د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به دغه څلې د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هیواد له ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبري اعلان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پرېکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکه. انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړني تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل شي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړولو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده.
شکی کمیته ارزیابی کنن و طرزالعمل مسابقات سرتاسری ده ترتیب کنن و با فدراسیون هماهنگی کنن. او رشته هایی که شرایط مسابقات پوره میکنه این امکانات آمادگی مسابقات داشته باشه.
د سیالی د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د کابل په بیلابیلو ورزشي لوبغاړو کې جوړیږي. او د فوټبال په خوانی او وسنۍ ستور او ځینو مشهورو کسانو یو خیره لوبه جوړه کړه. د ورزشي ویب سایټو د معلوماتو په اساس یونتوس د فوټبال ټیم تیر شپه د یو خیره لوبه د تحقیقات لاند ټیم او د ایتالیا د سندرغاړو منتخب ټیم کوربه وو. دغه لوبه درې د دوه په مقابل کې د تحقیقات لاند ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه لوبه اواید چې د زړونو لوبه په نوم نومول شوی په ایتالیا کې دوه موسو ته چې د سرطان ناروغي په برخه کې پلټنې کوي ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی. اوس د پروګرام په دویمه نیمایي کې لومړی راپور له غزنی لرو. که یوې خوا ته د غزنی ولایت له اتلسو څخه اتلس ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې سقوط یا هم مرکزونه غزنی ته انتقال شوي او یا لارې بندې دي. خو تېرو ورځ افغان ځواکونو د دغه ولایت یوه سقوط شوې ولسوالۍ دهیاک بیرته نیولې او فعاله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ځای محلي او نظامي چارواکي وایي دوی به بیرته د ولایت ټولې له لاسه وتلې میله وسلوالو ونیسی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی. ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تفریح خپرونه هم خپره شي.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې له تیر څه کم یو کال څخه وروسته د غزنی د یک ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دوی وایي دغه ولسوالۍ پرته له کومې جګړې او مقاومت څخه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د سیشن بې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تیر ورځ سهار شاوخوا 8 بجې زموږ امنیتي ځواکونه د یک ولسوالۍ مرکز خواته وخوځېدل چې د یو ساعت پترس کې وتوانېدل د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ د وسوال له ولکې څخه بیرته ونیسي.
نوري زیاتوي نورې ولسوالۍ به هم همدا ول د وسلوالو لښتونه پاکي او په الیکړي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی محلي او نظامی چارواکي هم وایي په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې ورستر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دا دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته د دولت تر کنټرول لاندې راځي. د غزنی والی وحید الله کلمزي 13 ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته په روان کال کې درانه تلفات اوښتي دي.
تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په هم جوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یو ډاډمن پر امن فضا رامنځته.
د غزنی د یک ولسوالۍ د تیر 2013 کال په اګست میاشت کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ونیوله چې هغې پر غزنی پراخ بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د دې یک تر څنګ په دغه ورځ د غزنی مرکز ته څیرمه خواجه عمري ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوېده. د غزنی ولایت له 1300 څخه 1300 ولسوالۍ یا هم په ټولیزه توګه سقوط یا هم مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال شوي او یا هم لارې بندې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. نیمه نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او ښه چارې. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو،
دا نه موسی قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده.
اول خدای ادام مغردو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه کړي.
چارو وزارت یو ناکام وزارت ورته بالکل په جرأت ویل شي د دې هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. قانوني پاړه څه وایي؟ اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او دغه ډول پیښې د نورو ښځو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي. د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د افغانستان په نرواکه ټولنه کې اکثره وخت ښځې په بیلابیلو نومونو له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې ځینې وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 640 هغه پیښې څېړلې دي چې د ښځو د مرګ سبب شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغه شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی.
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څارنوالي 1106 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو، بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له 4 ولایتونو څخه رالېږلې دي. په منځ کې
شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ تمامې سوي.
له بلې خوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي د روان کال په لومړیو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هغې په خبره د روان لمریز کال د وري له لومړۍ د غبرګولي تر لومړیو په ټول هیواد کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي چې اووه یې د قتل پیښې دي. په دې شمیرو کې د ښځو د وژل کېدو هغه درې پیښې هم راځي چې د روان کال په غویي میاشت کې په کابل کې وشوې. د غویي میاشتې په دویمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې یوه ښځه د میړه او زامنو له لورې ووژل شوه. تر هغه وروسته د همدغې میاشتې په یوویشتمه نیټه د ټلویزیوني خپرونو ویانده او د ولسي جرګې فرهنګي مشاوره مینه منګل هغه وخت د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شوه چې د دندې په لور روانه وه. د مینې منګل مور ادعا لري چې لور یې د پخواني میړه جاوید له لورې وژل شوی.
ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا خوا اشرمه دا خلک دې دام سي سینما لور سره ډېر ظلم کړی ده.
د روان کال د غویي په څلېرویشتمه نیټه یوه بله بوږنوونکې پیښه هم وشوه چې پریسا په نوم یوه حامله میرمن د کابل په تایمني سیمه کې د یوه اپارتمان له شپږم منزله راولویده او ووژل شوه. د وژل شوې ښځې پلارګنۍ ادعا لري چې ګواکې دغه ښځه د خسرګنۍ له لورې د کور له شپږم پوړه راغورځول شوې ده. د پریسا ورور وایي خور یې مخکې له دې چې سا ورکړي ورته ویلي وو چې یو چا د کور له شپږم پوړه ښکته راغورځولې ده. دی وایي دوی عدالت غواړي او د دې کار عاملین باید مجازات شي.
زه چې کله روغتون ته ورسېدم د خور وضعیت مې ښه نه و. ما ترې د دغه پیښې په اړه پوښتنه وکړه. هغې راته یوازې همدومره وویل چې زه یې وغورځولم. زه د دغه پیښې مسؤلین درې کسه ګڼم، یا یې خاوند دا کار کړی، یا یې خواښې، او یا یې هم اندرور له شپږم پوړه راغورځولې. موږ له دولت عدالت غواړو ځکه زما خور حامله وه او ډېر ظلم ورسره شوی.
له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې د ښځو د وژنو پیښو زیاتوالی زیات اندېښمن کړي دي، او که چیرې همداسې دوام وکړي د ښځو د قتلونو پیښو ګراف به ډېر لوړ شي. د 1990 کال په لومړیو دوو میاشتو کې موږ د ښځو د قتلونو 15-16 پیښې ثبت کړي دي. دغه ډول پیښو ته زیاتره وخت ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي چې د یوې ښځې د تر ټولو نږدې کسانو لکه خاوند، ورور او یا پلار لخوا یې ترسره کیږي، او د ښځو دغه وضعیت ته په کتو موږ اندېښنه لرو چې که په دوو میاشتو کې دومره پیښې رامنځته کیږي نو ممکن د کال تر پایه دغه ډول پیښې بیخي زیاتې شي.
ټول سال شاید مورید خیلی زیاد شه.
زیاتره وخت که کومه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایل کې وژل کیږي نو تر ډیره دغه ډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي. خو افغاني ښځې وایي چې دا موضوع زیاتره وخت د دې سبب کیږي چې د ښځو عمدي وژنو ته هم ناموسي قتل نوم ورکړل شي او د پیښې عاملین په مجازاتو کې تخفیف واخلي. افغانه حقوق پوه مریم زرمتی وایي دا چې په کابل ښار کې د سرک په غاړه یوه میرمن وژل کیږي او یا یې د کور له شپږم پوړه راغورځول کیږي دا عمدي قتل دی، او عاملینو ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. نوموړي ناموسي قتل داسې تعریفوي:
کله چې د کورنۍ نارینه یا لومړۍ درجه محارم ښځه د یو داسې جرم په حالت کې چې هغه د نارینه و د هیجان سبب کیږي په آن واحد کې د سترګو لیدلی حال دریو نه تر څلورو د عقل او بالغو افرادو لیدو او د یو شهادت ورکول او هغه په آن واحد کې پیغجي باندې فایل او مفول دواړه وزل دا ناموسي قتل دی. ولې داسې یو نفر په کارتینو کې د سرک په سر باندې وزل کیږي او یا یو بل څوک له کړکۍ نه راغورځول کیږي یا یو بل څوک په بل شکل باندې وزل کیږي دا ناموسي قتل نه دی بلکې دا عمدي قتل دی.
له بلې خوا د یو شمیر نورو ښځو اندېښنه بیا دا ده چې زیاتره وخت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عامل قاتلینو تیخته د دې سبب کیږي چې دغه ډول پیښې زیات شي. د کابل په هنتون په خوانی استاد همایره حقمل په زیاتره پیښو کې امنیتي ارګانونه په دې تور نه وی چې د خپل دندې په تر سره کولو کې پاتې راغلي دي.
مطابق د قانون، مطابق د نظام، مطابق د یو جوړښت، مو حکومت لرو، مو وزارت داخله لرو، دفاع لرو، امنیت لرو، شورا د امنیت لرو، نور ادارات لرو، وزارتونه لرو، چې دوی باید دغه بې مسؤلیتۍ نه نور ووزي او احساس د مسؤلیت وکړي، امنیت تامین کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نورصفی بیا وایي چې دا د ښځو چارو وزارت کار دی چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو پر وړاندې د قتلونو پیښې کمې شي. نوموړي د ښځو چارو وزارت زیاتره هغه پروګرامونه چې د متضررو ښځو د عدالت غوښتنې لپاره ترسره کیږي ناکام بولي.
ښځو چارو وزارت یو ناکامه وزارت ورته بالکل په جرات ویلی شم. د دې هغه نمایشي پروګرامونه، هغه نمایشي سیمینارونه فقط مخصوصه که تاسې دغه سیمینارو عکسونه مقایسه کی فقط د فوتوکاپی ماشین نه دی استلی وسی، امغه تکراری چیرې دی چې راځي په پراخه توګه باندې ذهنیت سازی نه کړي، خلک د خزو احترام ته یا د خزو د حق د پیژندو لپاره ذهنیتونه ورته برابر کړي نه دي.
نو موړی وای چې د خزو چارو وزارت کچیر غوړی فعالیتونه غټه ورته تمام شي، نو خپل پالیسي او کړنلارو ته دی بیا کتنه وکړي. خو دغه خبرو په مقابل کې د خزو چارو وزارت ویلی چې دغه وزارت تر خپل وسه پورې د خزو غږ اوچت کړی دی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د نیمه نړۍ خبرونې ته وویل چې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې لپاره زیاتې هڅې کړي او دغه هڅو ښه پایله هم ورکړې ده.
موږ تاسو په یوه کچه کار کړو، هم رسنۍ دادخواهي کړي، موږ دادخواهي کړو. موږ هم نه غواړو چې دا پیښې وشي او دغه د ما اوسنی تک چې د ما سره دوه درې کسان د کمیسیون غړي هم چې د داخله وزارت ته ورڅو او د خبرو سره پتره کېو دلیلی هم داغه دی چې موږ د دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی ولې دومره بې غوري او دومره بې پروايي او دومره د خپل مسؤلیتونو په برابر کې بې تنهایی کړي، یا څه دلیل دی چې دغه پیښې وشوې، درې څلور پیښې وشوې چې موږ ډېر خپه کړو.
خو د کورنۍ چارو وزارت داخلي وردګ دغه خبرې ردوي او وایي چې دوی هڅه کړې چې د زیاتره پیښو عملین ونیسي. د دغه وزارت وین نصرت رحیمی وایي دوی توانېدلې د مینې منګل د پیښې په تړاو دوه کسه او د پاریسا د پیښې په تړاو چې د کور د شپږم پوړ څخه راغورځېدلې وه هم دوه کسه ونیسي.
اول خو دا اعدام موږ ردوو، د هېڅ اساس نه لري چې پولیس په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. موږ همواره د متحد یو چې هغه مجرمین چې جرمونه ترسره کوي دغو پر وړاندې بېرحمانه عمل و. د مینې منګل د قضیې په تور هم دوه تنه نیول شوي دي، خو اصلي عامل یې نه دی نیول شوی. تاسو پوهېږئ چې هر مجرم او جنایت چې وکړي هغه بیا دښمن په خپل غېږ کې نیسي. موږ به هڅه وکړو چې دغه مجرم ته د همدو دښمنانو په غېږ کې جزا ورکړي.
له بلې خوا همایره حقمل وایي خلک هم د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی شي. د هغې په خبره که چیرې د یوې پیښې په مقابل کې خلک غلي پاتې نشي او پر وخت امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړي، نو کیدای شي د ښځو پر وړاندې د جرایمو شمېرې راښکته شي.
که چیرته متاسفانه د موږ د سترګو په وړاندې هم یو جرم واقع کیږي، موږ ځان مسؤول نه ګڼو. هلته که پولیس نه وو، هلته که مثلا امنیتي چارواکي نه وو، خلک خو هغه خلک چې تلیفونونه یې په لاس کې دي، فلم برداری که عکسونه خیلی، آیا نشي کولی چې مثلا هغه خلک ونیسي؟
افغان حقوق پوه مریم زرمتی وایي د دې لپاره چې دغه ډول پیښې زیاتې نشي، نو د قانون عملي کول اړین دي.
ټول کشفي نهادونه، عدلي نهادونه او محاکم مکلف دي چې د خپلو اتباعو دپاره قانون پلی کړي. بنا ان که چېرته قانون په ښه توګه باندې پلی سي، متهم توقیف سي، جرم پرې باندې اثبات سي او مجازات تطبیق سي او ټولنه د دې نه آګاه سي چې و د فلاني جرم دپاره فلانی کس په حیث مجرم وپېژندل سو او دغه مجازات هم ورته وټاکل سو، دا بالاخره درس عبرت کېږي او نور به په ټولنه کې د افرادو په وړاندې جرمي مسایل سطحه راټیټېږي او د ښځو د نارینهوو امنیت به خوندي وي.
د افغانستان د جزا کوډ په 546 ماده کې راغلي عام قتل هغه ته وایي چې د قتل ترسره کولو په موخه د بل ژوندي شخص حیات له منځه یوړل شي. او د جزا کوډ په 546 ماده کې بیا راغلي که چیرې د عام قتل لپاره مخکې له مخکې برنامه‌ریزي او ترسوت موجود وي، نو مرتکب په اعدام یا لومړۍ درجه دوامدار حبس چې له 6 کلونو کم او له 1.5 کلونو زیات نه وي محکومیږي. دا ډول د افغانستان د جزا کوډ په 1530 ماده کې راغلی، هغه شخص چې بل ځان وژنې ته تحریک او په یو ډول نه یو ډول د هغه په ځان وژنه کې مرسته وکړي او تحریک یا مرسته په ځان وژنه تمام شي، نو مرتکب په 2 کال حبس محکومیږي. دا چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه هم خلک څه نظرونه لري، ځینو ته به یې غوږ شو.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی. دغه سی قتلونه سی کیږي خامخا موږ ته تشویش وړ ده. دلیل یې همدا ده چې د خلکو فرهنګي کچه، تعلیمي کچه دا ډیره ټیټه ده او بیکاري هم دلته په دې ملک کې زخته زیاته ده.
دی ورسه کې خزینه او جنا په لوړه کچه قتل کیږي، خاص کر زخپل کله چې د دندې په لوړ ځم دا ویره را سره وي چې د داسې یو حادثه سره مخ نشم، نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي او شخصا زخپل ډېر متاثر شوی.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د انیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
د ګوړې اچار خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیره شي او اوس هم ستاسو پام راړو هغه ذهني ازموینې ته چې د ګوړې اچار له خوا تاسې ته برابره شوی.
مننه مننه. کور موادان درنو اوریدونکو، په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه ښاغلی دي: محترم زیرک خان کن ذهنه، اوخیارګل سودایی او تلوسه خوشاله. ژوندی اوسئ. او د بی ګروپ ګډون کوونکی مو آریاو ښاغلی خایستمیر تندخوی، ګنګسلا پسد او اغلی ګونګی بلبله. په ویاړې لاسونه پړکوئ. ودان اوسئ. ډیره ډیره مهرباني. زموږ د خبرونې اصول دا دي چې هر پوښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونوایله، پوښتنه دوم ګروپ ته راجی کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري، یعنی د یو ځواب حق لري. که ځواب یې کړه خطر ښه، او که یې ځواب نه کړه بریا د لومړي ګروپ په ګټه اعلانیږي. دواړه ګروپونه پوه شوئ؟ اوس راځو د خپرونې لومړۍ پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه وروسته له هغې کوو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري.
موږ ځواب ورکوو ای ګروپ.
مهرباني، پوښتنه پیلوم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو علالوي او خوشاله هم تاسو وی؟
زما په نظر قصاب دی.
نه، ځواب سم نه دی.
زما په نظر دکاندار دی. دکاندار؟
غلط.
زی وایم سیمساری والا دی.
نه، ځواب مو سم نه دی. اوس به بی ګروپ ځواب راکی. سوال بیا تکراروم. هغه څوک دی چې دوه ځایه مو حلالوي او خوشاله هم تاسو وی؟
زی وایم
نه زی خپل وایم.
خزه بلبلته وایا، ته خو نسوارم نه کوي، مغز دې کار کوي.
ډاکټر دی، یو ځل فیستر نه اخلي علالوي دی او دوهم ځل در ملتون یې خپل دی، هلته ښه سم علالوي.
بالکل سم ځواب دی راکل. چکچک ورته وهئ. اوس دوهمې پوښتنې ته راځو چې بی ګروپ یې ځواب راکړي.
بالکل تیار یو، مهرباني وکړئ.
هغه څه شی دی چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي؟
پیدا مې کړ لالا مې دی، ټول کال د ورځې کور کې وي او د شپې ورک وي.
کینه بلا دی وا، ستاسې د کور پښتنه نه ده، و د شرمولو پوښتنه. زی وایم د روژې میاشت ده، د ورځې وي او د شپې نه وي.
نه، ځواب غلط دی. ما ویل چې ټول کال د ورځې وي او د شپې نه وي. روژه خو په کال کې یوه میاشت ده.
اوکې، شسه چې خدای راته وشرمولې.
غلی شې لیونیانو چې زه ځواب وایم.
مهرباني وکړه.
د خار دوکانونه دي.
نه جواب غلط دی، دوکانونه شپه او راز په خپل ځای دي، دوکانداران یې نوي. راځو ای گروپ ته، ای گروپ د مشورې حق لري.
نه 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 دماغ
مشوره هم خلاصه شوه، جواب ورکي.
زه جواب وایم.
ته په څه پوهېږي؟ اسم روزې اخیسته، پرېږده چې تلوسه جواب ورکي.
او رښتیا وایي، زه یې جواب ورکوم.
مهرباني.
د پولیسو چک پوستونه دي، د ورځې وي د شپې څوک په دوربین کې م نه ویني.
بالکل سم جواب دی راکړ، چک چک ورته وهي. اوس راځو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته، چې لومړی به یې د ای ګروپ ځواب راکړي. سمه ده؟ ای ګروپ به راته ووایي هغه څوک دی چې نه مړ دی نه ژوندی.
زموږ د کلي ژرندګړی سیدو ماما دی. یوه اونۍ مخکې د خره نه وغورځېده، ملا یې ماته شوه. په ځای پروت دی چې د زوی نه یې پوښتنه وکړې چې څنګه د پلار دی، وایي نه مړ دی نه ژوندی.
نه نه، جواب سم نه دی.
سم نه دی،
زه یې جواب ورکوم.
مهرباني هوښیار ګله.
دادا ګل چرسی دی، چې خمار وي وایي هډوکې مې درد کوي، او چې نشه وي وایي ټول اندامونه مې مړه پړه دي، بس نه مړ دی نه ژوندی.
جواب کاملا غلط دی. تلوسې جواب تا ته پاتې شو.
دا څه وایي؟ دا څه کوي؟
تیار یم. زه وایم چې نه دادا ګل چرسی دی او نه سیدو ژرندګړی دی، نو اتمن پتاسه ترور ده. مخامخ د شیرینې ترور صفتونه کوي او ورته وایي ټول کلی په تا آباد دی. پس شه وایي خدای دې دا ووهي. داسې غله ده چې د سپږو ږمونځې ګیر ته ورشي هغه هم پټوي.
تلوسې سوال یو ځای کې و او ته لاړې بلې خواته. ځواب دې غلط راکه، ورزو بی ګروپ ته او لنډ ځواب دې راکي چې د خپرونې وخت کم دی.
زه خو پوه نه شوم په دې سوال باندې.
ولاد مام سر پې خلاص نشو.
زه وایم
مهرباني وی وایا،
د دولت مامور دی، میاش کې 15 ورځې مور دی، 15 ورځې وږی ګرځي. ام دا دی چې نه مر دی او نه ژوند دی.
آفرین بلبلې، جواب دی بیخی سم دی، چک چک ورته وهي. د نننې ذهني ازموینې ګټونکوونکو ته د ګوړې اچار لخوا یو یو مرتبان د ګوړې اچار په نظر کې نیول شوی. هیله ده پروژه کې خوان ترې واخلې. خبرونه پای ته رسیږي، په خدای مسپارم. خې چک چک ورته وهي.
دوستانو، ذهنی ازموینه خو مو واورېده، هیله ده چې ورته خندلې مو وي. او اوس هم یو بیړنۍ خبر لرو چې همدا اوس را ورسېدو. دا تاسې او دا هم بیړنۍ خبر. اوس هم پام وکړئ هغه بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. د دادو کلی د کلینیک د بنسټ ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. بې خبر آژانس ته پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د دادو کلی د کلینیک ډبره د دریم ځل لپاره کیښودل شوه. خبر زیاتوي چې په لومړي ځل یې 2 کاله مخکې په شاندارو مراسمو د بنسټ ډبره کیښودل شوه، چې یوه اونۍ وروسته خان میر دعوه وکړه چې نوموړي کلینیک ته وقف شوې ځمکه زما شخصي ځمکه ده او حکومت د قانون له مخې دا حق نه لري چې د چا شخصي ملکیت غصب کړي. د ډیرو ناندرو وهلو وروسته ثابته شوه چې د نوموړي ځمکې قباله د خان میر په نوم ده، ځکه خو د کلینیک کار پاتې شو. تر هغه یو کال وروسته د نوموړي کلی په یوه بله پرته سیمه کې د کلینیک د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو د سروې وروسته انجینرانو وویل چې نوموړی کلینیک د ماستر پلان نه مخې د 40 متره سړک په سر راځي، کیدای شي چې زر رنګ شي او غیر قانوني کار دی. خو سږنی کال یو ځل بیا د کلي د خوړ نه پورې غاړه په لوړه غونډۍ د دریم ځل لپاره د بنسټ ډبره کیښودل شوه. خو کلیوال راضي نه دي او وایي چې که خوړ کې اوبه ډېرې شي د ناروغانو رسول کلینیک ته ګران کار دی. ناروغان به یا اوبه وړي او یا به یې په لاره سا ورکړي وي. د دې نه ښه دا ده چې ناروغان د پخوا په څیر د ښار کلینیک ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. خبر خلاص شو. خبر خلاصو اوسم یو وړوکی کومیدی شیر لرو.
دوستانو په اجازه
ارشاد ارشاد
زمونږ کور خو دې لیدلای کنه زمونږ کور خو دې لیدلای کنه هغه د خوړ غاړه کې یو شین چنار ولال دی او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللې او د چنار څنګ ته چې یو نری لار تللې په همدې لار باندې خ مخ کې راشه په همدې لار باندې خ مخ کې راشه خوړ نه را پوری وزه اول پټی کې شین شوتل ولال دی اول پټی کې شین شوتل ولال دی په همدې پوله به خ وړاندې راشه دیونو منځ کې وجرند راځي د دغه ژرند ژرند ګړای می لا د پخانه د چلم یار دی بس دم دنه به پښتنه وکي بس دم دنه به پښتنه وکي چې می سیدو خانه خراب پکار دی هغه زموږ د کور ادرس درکوي هغه زموږ د کور ادرس در
درنو اوریدونکو دغه خبرونه مریم توخی برابر کړی و او برخه اخیستونکی و هارون گلزاد حیا اوریاخیل شفیقه لکنخیل ستاره امینی حسین حکمت برای افغانپور نجیب الله او ز صادق سپنغر تر بل خبرونه مو پلوی خدای سپارو خوخه او خوشاله اوسئ.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.